السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د حملو په لړۍ کې نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ لاس په لاس شوې. له خاص روزګان ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه وتلي دي. خو ژوند له جګړو سره سره نه درېږي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن له دوبۍ څخه لومړی الوتنه ورسېده.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیارې به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
په کندهار کې د وچکالۍ ویره.
دا وچکالۍ خو نو پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندار لري او نه ورته پیسې لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو له خوا د څو ولسوالیو د نیولو راپورونه ورکول کیږي. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. هند نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت له خاص اورزګان ولسوالۍ راوتلي او ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان دی والي له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو یوازې دومره ویل شوی چې د افغان ځواکونو موجودیت په دې ولسوالۍ کې اغیزمن نه و. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې میشټول سرتیری د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی. اورزګان ولایت دا دریم ولسوالۍ ده چې وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. له دې وړاندې ګیزاب او چینارتو ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وې. د بلخ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت شلګر او دولت آباد ولسوالۍ او د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې دي. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تیر شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمیر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړلی. د شلګری ولسوالۍ امنی قماندان سید عارف اقبالی هم تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلي د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کشندې ولسوالۍ مرکز او امنی قماندان یې نیولی دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې د کشندې ولسوالۍ د مرکز د سقوط په پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی، خو هغه دقیق شمیر و نه خو د هغه به خبره یو شمیر ځواکونه د خواجه بلند په سیمه کې محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیات هایی را که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و
در افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او دولسی پاتون کونکو در تیر شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او زموږ امنیتی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په یوه ټویټ کې ادعا کړې چې د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سب سیمې د طالبانو بریدونه په شاتم ویلي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست په ګډون د لوی پکتیا په لسګونو زره اوسېدونکي له څو لسیزو راهیسې د خلیج په هیوادونو کې اوسي او کاروبارونه سرته رسوي. د خوست اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر پرانستلو ته ډېر خوښ دي. یوې هم اسماعیل افغان دی چې په دې لومړني پرواز کې له دوبۍ بیرته وطن ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته خپل احساس داسې بیان کړ:
ډېر شو ډېر ښکلې مو په اماراتو کې وشو، په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه دی احساس کړی. الحمدلله لا دې افغانستان کې صلح امنیت وروړي.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. هند چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې کورونا ضد واکسین کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې دغه مسابقو کوربه دی، د دې تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1,000,000 ډوزه واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت را ورسیږي، نو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلق واکسین شوی او خوندی بوی. په پام کې ده چې د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقه د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو د تودیدو سره طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي چې حکومت چمتو دی چې خلکو ته وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګا او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه. وی ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیات په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوب له هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو وایاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاس وتلي سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنی ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه د میسرتیر ورسېدلې دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپل خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپل وطن پال خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپل ځواکونو ننګه وکړي. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خو د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلی یوې خوا د ولسی پاڅون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنه یې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاڅون کوونکي تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیو خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگی کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خاغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپلو سپارل شوي او دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګورتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلی، خو په ولسی جرګه کې د روزګان استازي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی.
په اورزګان ولایت کې له تیرې سبند یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو پکښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و، چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسولینو د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې. د ولایت مقام څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاص روزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په پیلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم مؤثریت نه لرلی. خو په اولسي جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري تیره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. رحیمی ازادی راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې میشت سرتیری د مرکزی او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم شوي.
هغه خو تسلیم شوي دي، اخبارون پرون شپږ بجې تسلیم شوي. دا چې دا د اردو کم پاتې وو او پولیس هم هلته تللي وو هغه هم پرون تسلیم شوي. لامل غنو د هغه دی چې موږ ته هم نارې ولې، موږ حکومت ته نارې ولې، خواران ته نه، هېچې نه رسېدل. هغو دوه واره
په روان جون میاشت کې د اورزګان د دریم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویږي. لومړی ګیزاب او دوهم چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړی و، له ډلې دیني عالم مولوی حمیدالله او مولوی حمدالله وویل:
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و د خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله دپاره د افغانیت په سبب دغه ورور وژنه پرېږده. شتمني لوټیږي، خلک مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې، حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي. یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلک نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې هم خلک مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي، خپلې ورینداګانې دې نه سر توري، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چوره، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومړ. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز پروناندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنځشنبه په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی و او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال له کراچۍ ښار څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
جی ډیره مننه عثمان کاکل صاحب چې په ولسمه جنوري په کوی کا په خپل کور کې غوډیدلې او دا غیر رسو دا سر چې کوم دی هغه کټ شوی او دروازه هغه په کوی کې په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر رسو بیا په 19 جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتر علاج لپاره کراچي ته استول وو او وس لک صحته مخکې هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې ورته خان هسپتال په نوم یې په هغه کې ساه اور کړی دا هغوی د ګون او د هغو سره د مینه کوونکو په چلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دی او دا وخت د هغه جست اغا خان هسپتال نه بلکې په کراچي کې کم سرکاري هسپتال دی ټو لوغټو جنا هسپتال الته راوړې شو دی او الته د دې ماتم کیږي دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچي کې کوم غړي دی هغه دا وایي چې دا کاغذي کاروي دلته پوره شي د هغې وروسته به د عثمان کاکړ په کراچي کې هم جنازه کیږي ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپو سره هسپتال ته راځي او د هغه سره تعلق لري دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې لا یا لاسنیوي لا نشي کېږي نو وخت هغه جستل ته په پوسټماتم د پاره د کراچي په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی په درغونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچي کې چې د دې جنازې ته د جست پوسټماتم شي د هغه وروسته به بیا دا افریقل کې چې هغه په الوتکه کې د کراچي څخه کوټې ته ځي یا په لارې په ګاډو کې لاشي ولې چې دا اوس څنګه د خبره کوي چې هغه په دې جنا په ګاډو کې د عثمان کاکړ چې هغه په لار باندې کلی ته ودی جی
تیر ازیات مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د بلوچستان صوبې د صوبایي مشر یعنی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخوانی غړي محمد عثمان کاکړ د مړینې په اړه راپور راکو تر اوسه معلومه نه ده چې کاکړ څنګه ژوبل شوی و خو د هغه معالج ډاکټر د تیرې پنځم چار جمعې په ورځو بخې مشال رادیو ته ویلي وو چې نوموړی په خپل کور کې پریوتی و او تر اوسه بی هوښه و عثمان کاکړ لکه څنګه چې د مشال څنګه د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل له تیرو دریو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون یعنې د اغا خان په روغتون کې هلته بستر و د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان کاکړ پر ژوبلېدو د پښتنو ډېرې ملتپالو ګوندونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې ګڼو سیاسي فعالانو او ولسی وګړو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو سخت خپګان وښود عثمان کاکړ په 1916 کال کې د کلا سیف الله سیمې په مسلمباغ کې زیږیدلی و هغه د مارچ د 2015 کال په مارچ کې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی وټاکل شو او سکل یعنی د 2021 کال په مارچ کې د سنیټری موده پای ته ورسیده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ازادۍ رادیو نه د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنۍ نړیواله الوتنه وشوه او د ولایت ته نوې تنه مسافر ولېږدول د خوست اوسیدونکو د الوتنه په خوشحالۍ ولمنځله او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځای د هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری په ودانیزو چارو بخود دي د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایی ډګر ته لومړنۍ نړیوال پرواز تر سره شو د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي د ملکی هوایی چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی آزادۍ رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړنۍ نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول
نن لومړنۍ بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو نوي کس مسافر راوستو دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي خو سوای ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوی دي تاسو دا وسایل وسایت ویني پرسنل هم ویني هم دا ټول تکمیل شوی دي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای ډګر د ټول ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته
د اریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیس شرکت لري
شاله زیدا چې مونږ په خپل خوښ کې کته کېګو ځکه کلونه کلونه مسافرین حالت سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو اوس چې د خوښ میدان افتتاح شو ډیر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډیر خوشاله ده دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډیر ښکاله مسافری کړي خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه دی احساس کړي
ډیر شو ډیر ښکاله مو په اماراتو کې وښو په داسې خوشاله ورځ چې په مون نن راغلی دو مو په عمر کې نه دی احساس کړي الحمدلله لا د افغانستان کې سول خمنیت ورولي او ډیر خوندور ډیر خوشاله ورځ چې زه په 55 کلان ووموس خدا سي خوشاله ورځ په مون نه دی راغلی لکه نن چې راغلی دو لکه سری دی خوش کوله ورپټ خلوشو او داسې دی الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي
خوص ولی محمد کټوازی ول د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ تر سره شي
هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوص خلګي په کلونو باندې انتظار درلود نن خیر باندې اولنه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله دا د شداد رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوص ته دغه میدان مش فعال کو اپو دې جهانی شرایطو باندې برابر جوړ سوی ده
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالسمد تنیوال وای د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله نه ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی د پواینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځای به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي
زموږ غاګله آزادې رادیو اوري په کندهار کې وچکالی کاروندګر اندېخمن کړي دي دوی وایي د تا اړشوي چې کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله وبکړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډیر لوړ دی لبلې خو د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غواړي چې د اوبو په لګښت کې سپما وکړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله وبکوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د وبکولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې وبکړي
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و د غنم په تیل وبو هغه د غونی را جوړین لکه هغه تیل چې مصرفیږي
یو جریب اندازه تقریبا 60 لیټر تیل سوځي نو جریب 15 منه دی 15 منه تخمره د 45 لیټر لاره سوځي پټکل نکشي وځي مصرف ډیر دا تقریبا سلور جریبم زکه د درداوسه پر دوا وبسوی دی ما تقریبا 70 لیټر تیل په سوځي حکومت سم دا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کال وچکالی د خلکو سره یو امداد وکي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومه کور سره وکي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکو چې خیرالدین وایي تیر کال د طبي آفتونو له خاطر ښه حاصلات ترلاسه نه کړ خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسی کولای له خپل باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه دای ته ودی د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشمیرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدی چې وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نو ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنگونه دی د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی ولې زمر ټول خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زمر په منځ کې چې وبو ام ډیر وي زیاتره باغو مرس کړی وو
په عیني وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست محمد هارون شریفي وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالي وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل شوي زیاتره یې وچ شول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات شي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه شي.
باران لگی ډیر لږ و نو هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کر کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی دي ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعض تاثیرات ولري پر نو پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه شوې او په پنجبایي ژړۍ میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېر ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت نه خبر کورو د دې مګ تصویري ورو د تلور نه سیوته یار شام ورکړي دی هغه واپسی نمونه مقتدر تر اخړه د پپشټ وای تاسو د میا دومیا سدریمیا سی باز زنګوي تلور نه سیوته ورو د مګ تصویري ناراضي کابل کې چوار شو ورو د دوه کې ورک مګ مال د خو دغه ورو نه دغه ورو د پامل وی وغم ورکړي دی پپشټ نه او دا اوسه پورې تلور نه سې مګ ته واپسی زنګ را نه راي تورو تاسو راشي د تصویرو باندې ټکو کوي او مهرباني وکړي دی
زمان خبر ہے تم بتاتے روپئے سلام پہ احترام
خاز ولایت خبره کوم اله چې دا ما پیغام ورسوي ما پیغام دغه دی چې اوروره نور د وګړو سره په آزادۍ در به در وشته باندې مو ولا باغونه مو وچ شوله مکتب لسته موږ د دې له علاقې دا کوي سو ملک وچ شو دا د نوزاد علاقه زما د رئیس جمهور سره دغه هیله د وروره چې دغه د پرهاد بابا باندې تراوتړي دغه د سبا او بربادي او بو مولای خل متر ته کاریزونه مګر وچ ولا قسم به خدای وو فکر ته ولا یم وو څوک یو وخت ته ویلی څوک بل وخت ته ویلی څوک په ساعت لا ستوري کی دا خلک فرکار شي ان شاء الله د اره په ساعت صلاة اخی وروره وو چې دا ته مجبور کړی دي دا خلک چې اغلای او فرار ګرد د فرار شوی دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی وروره دغه بند مو دغه تلکان مو دغه سیدی مریض مو قسم به خدای که ګر سره پر لاړی مری چې دغه زه راځو دا هم دا چې ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه ځاغ مې ته مسئول ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي او ری د لمهروي خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن پیل شو سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمښت سره مخامخ دی خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندستاني د واکسین د یوې ستنې مستحق دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د هندستان د کورونا د نوي پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سر مخ و. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نور هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کرونا وبا سخت وځپه خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورسنې پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حتی راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دی کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلي پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دی کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنۍ توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولای شي. په جرمني